خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر ازیت مننه سلطان محمد سرور قدرمن دوستان او ایوار بیا سلامونه او رزمو په خیر اوسه. په دې خبرونه کې اوري چې نن اسلام آباد د افغانستان د اصول پټړاو د څلور خزي غونډي کوربه دی. و تر هر سمخ که پامو کلی دا افغانستان او نړۍ خبرونو تا محمد حدیث پردی سوڑنده کهی.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. اسلام آباد نن د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه دی. چین د وسلوالو پر ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه وکړه او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی خونړي بریدونه په کلکه وغندل. دا هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن چهارشنبه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال کوي. ښاغلي زاخیلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لاره غوره کړې او په سلني پوځي عملیاتې پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دا څلور اړخیزه غونډه په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي پاکستان په مخکینۍ غونډه کې خپله دا ژمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي نه ده عملي کړې. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون سه شنبه په پیکینګ کې د حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ځای ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور چین
گفتن که اینا د چین جمهور ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه د چین د حکومت څونه ویل چې چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالی خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون سه شنبه وویل چې تیر کال 15200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدلی شي. د افغانستان، سومالی او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي، چې د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو په شمیر کې 9 برابر زیاتوالی ښیي. او وروستۍ کورنۍ خبره هغه ده چې د هرات په اوبې ولسوالۍ کې څلور پولیس ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان شیراقا لیکوزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو پرون سه شنبه پر دې پولیسو حمله کړې وه. د لیکوزی په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او دوه تنه حمله کوونکي له پولیس سره په نښته کې وژل شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون سه شنبه په پرله پسې چاودنو کې 16 تنه ووژل شول او تر 100 زیات زخمیان شول. دا څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د ازمویلو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشویب سیمه کې په یو مارکیټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی دی. د عراق صدر اعظم حیدرالعبادی د الشویب د پولیسو د مشر د توقیف امر کړی دی. د ایران پارلمان یوه طرحه تصویب کړه چې له متحده ایالاتو به په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلی زیان جبران کړي. دا طرحه د حسن روحاني له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون سه شنبه د ایران په پارلمان کې چې 290 څوکۍ لري په 104 اویا مثبتو رایو تایید شوه، خو په قانون د بدلیدو لپاره باید شورای نگهبان له لوري تایید شي. فارس خبری از جانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مرګ پر امریکا شوارونه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپله $2 میلیارډ کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1993 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمي چاودنه او نورو تروریستو حملو کې وژل شوي چې پړه یې پر ایران اچول شوې ده. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې دا حکم غندلی او ویلي دي چې پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. ریپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمني بیلتون غوښتونکی پرون سه شنبه په ناګورنو قرهباغ کې ووژل شو. په دې سیمه کې شپږ اونۍ وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرژوب له واوښته، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بلل شوې ده. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو تر دې یوه ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې به جاري وساتي. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. دا مذاکرې پرون سه شنبه په ویانا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماتانو ژمنه وکړه چې د بشار الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوله. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا څرګنده کړه چې د سوریې په اړه د خبرو په بل دور کې به ځنډ نه کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو په تړاو د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي پکې برخه لري. په دې اړه په رپورټ سربېره به دا واورئ چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کېږي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ یعنې سبا جوړیږي. دا به موري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې د مظاهرې پر مهال یې له خبریالانو سره زور سیالي کړې ده. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په دې موضوع د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه لري. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ د رپورټونو په برخه کې به واورئ چې په سوریه کې د سولې د پروسې د پایل په اړه نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان سولې لپاره کړې دي مننه وکړه. اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نو موږ ترلاسه کړې. بینانه غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنۍ غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داراست تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
نشتهای کمیسیون شورای جنبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وسوال طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام ورکوی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به سبا پر دې بحث وکړي چې تر 2000 کال پورې له افغان ځواکونو سره څنګه په میلیاردونو ډالر مرسته وکړي. له بروکسل څخه د احمد شیبر رپورټ اورو.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې دی. دا غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د پنځشنبې په ورځ رسمن پیل شي او د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د ناتو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ به د افغانستان په اړه پر دریو ځانګړو موضوعاتو خبرې وشي. دې چارواکي څرګنده کړه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2016 کال وروسته مالی ملاتړ او له افغانستان سره د اوږدمهالې سیاسي او عملي همکارۍ په اړه به بحث وشي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره ورکول او د هغوی همکاري ده. په افغانستان کې د ناتو او د هغوی د نړیوالو ملاتړو هیوادونو د پوځیانو شمیر د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 2013 ته رسیږي چې د دغو 9 هیوادو په ډله کې تر ټولو د امریکا د پوځیانو شمیر زیات دی چې 6945 ته رسیږي او تر ټولو لږ شمیر د لوکزامبورګ دی چې په افغانستان کې یوازې یو عسکر لري. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د 2000 کال تر پای پورې د مرستې موضوع څېړل کیږي. د ناتو په دې غونډه کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو وزیران، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن برخه اخلي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشیزه کې ناتو او نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې څه باندې 5 میلیارد ډالر به هر کال له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې په دې پیسو کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه د افغانستان حکومت کړې وه. له افغان ځواکونو سره د مرستو ډېره برخه امریکا ورکوي او واشنګټن ژمنه کړې ده چې هر کال به 3.5 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګوي. د بروکسل تر دې غونډې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناتو د مشرانو غونډه ده. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د ناتو اصلي هدف په افغانستان کې د عمومي امنیت په ټینګېدو کې مرسته کول دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا هیواد د تروریستانو په خوندي پناه ځای بدل نشي.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې نامني یوه لویه ستونزه ده. محمد محقق پرون د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په وړاندې خنډونه دي. د بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام دې غونډې ته وویل چې په تېره یوه لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې لرلي. ناجیه صافی په ریپورټ لري.
د اجرایی ریاست دویم مرستیال جهت ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه‌شنبې په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه عمده ستونزه نامنۍ او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلي محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ شی په برخه کې به پنګونی ډیر شي.
من برابری وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابرات وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې دغه ګواښونو در منځوړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب به کړو تر څو له دغه ګواښونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونه ډیر شي.
موري همدارنګه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت څخه هم مغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدمتونو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه تر ډیره په ناامنو ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انتنونه هم تخریب شوي دي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام وویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې درلودې.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د طرحو او پالیسۍ او مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلې چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسۍ زمینې زیاتې او دې برخې ته په بېساري ډول پراختیا ورکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال و دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده تر څو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډېر پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بیزای شو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تایید او نه هم ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2014 کال په لومړیو څلور میاشتو کې 1,00,000 افغانان د نامنویو له کبله له خپلو کورونو کډه شوي دي. د کډوالو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې په وروستیو جګړو کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی شي آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګورې رښتیا هم چې د جګړې او نامنیو په ډېرېدو سره د بې ځایه شو شمیره هم ډیریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بې ځایه شو شمیره ډیره شوې په افغانستان کې. دغه امار هم چې خپاره شوي مونږ نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو. کیدای
شي
ګورې زمونږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 1500,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. یعنی د تیر کال په پرتله 3 چنده ډیروالی ښیي. په 2014 کال کې 1,15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي.
دغه کسان تر ډیره پرې په کومو سیمو کې دي؟ یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمن دي که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند، روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیاتې دي او لا هم دوام لري؟
دوی اکثره د ناامنو ولایتونو څخه بې ځایه شوي. مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه نام نه شوي. د دې تر څنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو ته یاد کړل، دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ور رسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بیزایه شو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بیزایه شوي کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو موخه نړیوالو مرستندویه ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زموږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بېځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیلو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه واورېده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخواړه کړی. د دې وزارت مرستیال ویاند پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دې اړه جدي هڅې پیل شوي دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې په کابل کې د وروستۍ مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ډېر ژر ونیول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ د هغو دوستانو د همکارۍ پوښتنه کړې کوم چې د دوشنبې ورځې د مظاهرې رهبري یې کوله، تر څو د هغه کسانو د پېژندلو لپاره له موږ سره همکاري وکړي چې تېره ورځ یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی.
د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان او اکسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مظاهره په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا وهل شول او د ځینو تخنیکی وسایل هم مات شول. اوس مهال د مظاهره کوونکو لخوا د خبریالانو وهل او ټکول، د ډیرو خبریالانو تون اکسل عملونه هم راپارولي. دوه تنو افغان خبریالانو فرید الله او احمد جاوید ارزومن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت نو وغوښتل چې دا موضوع جدي ونیسي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
زی په کلک ټکو باندې دا غند مجبدي کې داسې کړی وي چې بل اخر ژورنالیستانو باندې دوی ته توهین وکړو، دوی کامرې مات شوې، دوی ووهل. ژورنالیستي کیا ګناه وي؟ نو دوی موږ ته وایي چې ژورنالیستي ګناه ده. ژورنالیستان سره ورسره لیدنه باید داسې وکړنې ونیشي. دا ډېر یو بد عمل و، یعنی خبریالانو سره داسې وحشیانه عمل هیڅ تحمل وړ نه دی. موږ هیله د حکومت او د چارواکو نه دا دی چې دا کسان د شناسایي وکړي، د قانون منګول ته وسپارل شي.
په همدې حال کې نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د دوشنبې په ورځ د رسنیو له اتو کارکوونکو سره ناوړه فزیکی چلند شوی او دوی غندي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبریالانو وهل او ټکول د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې متشدد حرکتونه هغه څه ول چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اندېښنه راوپارول. موږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرو چې د رسنیو د کارکوونکو خیال وساتي. دا هغه خلک دي چې د دوی د ژغ پر رسولو او د اطلاعاتو پر رسولو کې د دوی سره همکاري کوي.
نوموړي همدارنګه وویل له خبریالانو سره تاوتریخوالی د رسنیو په روحي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او بیان ازادۍ باندې منفي اغېزې کوي. ښاغلي حکیمی وویل د دې ترڅنګ د رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم ګواښ کړی که چیرې له خبریالانو سره بې ازلي داسې چلند وشي نو دوی حاضر نه دي چې دا ډول پروګرامونو ته پوښښ ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه ولایت کې مثبته نتیجه ورکړي. د دې ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دې فارمونو ته پراختیا ورکړي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده او دغه ولایت آب هوا د شات د فارمونو د جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر عبدالرحمن متین وایي تېر کال یې کابو سل کندو د شات د مچیو فراه ته راوړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د فراه ولایت د کرهنې د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی دی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودې یقینو ته ویشلي دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې یعنې واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله وموسوایي دا صنعت هم د فراه په ولایت کې ګسترش ورکړو ترویج یې کړو او په دې خاطر چې زموږ نورو د یقینو فارمدارانو مالدارانو هم وسوایي د دې صنعت څخه
لبلې خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنۍ فارم کې په دنده بوخت دي هم له خپل کار راضي بریښي او وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سمه نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارایی په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسؤول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او د هر کندو څخه په کال کې تر 50 کیلو زیات شات راټولوي. د هغه په خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سمه نتیجه ورکوي چې ژمی ډېر لنډ دی او د شاتو مچۍ کولی شي ډېر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
تا 50 کیلو هم در صورت که انتقال در به محیط جای از جایی که گلگرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که دغه شات د مچیو د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولی شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرامه شات تولید کړي. د فراه ژمی ډېر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هېڅکله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولی چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت تناسره کمیږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانې بې کیفیته اصولو یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
په سوریه کې د سولې د پروسې د پایل راهیسي په نړیوالې مذاکرې د پایل په اړه نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. دا خبرې اترې په ویانا کې روانې وي او هدف یې په سوریه کې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره د یوې ناټې ټاکل و. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سرکی لاوروف او جان کیری په ویانا کې د پرونیو خبرو مشري کوله. جان کیری تر خبرو وروسته څرګنده کړه چې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره ځانګړې نیټه ونه ټاکل سوه خو کیری ټینګار وکړ چې ګډون کوونکو موافقه کړي چې د سوریې په بحران کې ښکېل لوري به د هر هغه اقدام له عواقبو سره مخامخ شي چې اجنډا یې د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره له هڅو سره مطابقت نه لري.
All of the parties, most importantly Russia, Iran, that have been supportive of Assad.
They way tolo arkhuno che da bashar la sad rejim la tar kawi pa zangari dawl Russia aw Iran aw da simi hugu hiwaduno che mukhalifat war sara lari pa yo asasi tiki mafka wak aw haga da che Syria mutahid hiwadi la har dawl firqai tashaddud pratakh pal ratlun ke da yo intiqali hukumat pa mrasta watak smuj la para aw asasi masala da che da tol imkanat bil akhira da yo mafqi pa mrasta patiqat badal ko. دا سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن د میستورا وویل چې د مذاکرو د بل دور پیل ډیر نشي ځنډیدلی. په ویانا کې نړیوالو مذاکره کوونکو د هغه نازک قربند ټینګولو پر لارو چارو هم خبرې وکړې چې د فبروري په میاشت کې اعلان شوی و خو د جګړې په شدید موج مات سو. د ویانا تر خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
مو پچوستوولی شتو ناشي امریکانسکي کالیګي
موږ احساس کړ چې زموږ امریکایي همکاران هم په ډېر دقت د ټولو موافقو د عملي کولو په ارزښت پوهېدلي دي. په دې کې د حکومت له استازو سره په مذاکرو کې د اپوزیسیون د ټولو استازو ګډون هم شاملېږي. د رپورټونو پر اساس په ویانا کې له پرونیو مذاکرو څرګندېږي چې د بحران هلته د داسې سیاسي جوړجاړي امکان نازک دی چې پر اساس یې قدرت انتقالي حکومت ته وسپارل سي او دا هیواد د انتخاباتو په لور وخوځوي. امریکایي چارواکي وایي چې جان کیری د سیاسي موافقې د یوې برخې په توګه له قدرت د بشار الاسد پر لرې کېدو ټینګار کوي. جان کیری هم داراز د اګست لومړۍ نیټه په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده خو بشار الاسد چې د ایران او روسیې پوځي ملاتړ ورسره دی له قدرت د لرې کېدو نقشه نه ده څرګنده کړي. د جان کیری و همکار ویلي چې امریکا له روسیې سره د خبرو له لارې هڅه کوي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره غوره شرایط رامنځته شي. خو دې چارواکي ویلي چې په دغه تصویر کې د اسد رژیم نه دی شامل او غالبا دا مسأله د سیاسي انتقال یو اساسي برخه هم ده.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اتنی مو بجو ته رسیدونکو و سم په مکړی ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل محمد حدیث پردیس نه یو.
اسلام آباد نن د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو کوربه دی. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. دغه ژمنه د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کړې ده. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالی خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې څلور پولیس ووژل شول. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی خونړي بریدونه په کلکه وغندل. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون سه شنبه په پرله پسې چاودنو کې 60 تنه ووژل شول او تر 100 زیات زخمیان شول. د ایران پارلمان یو طرح تصویب کړ چې له متحدو ایالاتونو په وروستۍ شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسېدلی زیان جبران کړي. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. او ریپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر یو یو ارمني بیلتون غوښتونکی پرون سه شنبه په ناګورنو قراباخ کې ووژل شول.
دوستانو وسم مخکې له دې چې د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې شي، د خبرونې وروستۍ خبری مطلب راخلو. فنلند د کډوالو د منلو د شرایط په سختولو سره پرون وویل د افغانستان، عراق او سومالیا کډوال خپل هیوادونو سره ستنېدل شي. هلسنګي وایي چې د دې درې وړو هیوادونو پراخې سیمې اوس د کډوالو لپاره امن دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ دروري. ورپسې آیا خبر یاست او د انصاف پلټه پروګرامونه مهیروي؟
په فنلند کې د کډوالو د مخالفو سیاسي ډلو نفوذ اوس پراخ شوی دی. د دغه هیواد چارواکي وایي چې په افغانستان، سومالیا او عراق کې امنیتي وضعیت دومره بهتر شوی دی چې د جګړو له دوام سره سره په هر سیمه کې کډوال عموما پرته له خطره اوسېدلی سي. د کډوالو نړیوالو ادارو په دې هکله کوم چټک غبرګون نه دی ښودلی. خو د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې دغه خبره د هغو یو لړ نړیوالو ارزیابیو سره چې په دغو هیوادونو کې د جنگ او کډوالو د بحران په هکله شوي سمون نه لري. د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې اعلامیه وایي چې اوس د کډوالو لپاره په دغه هیواد کې د هستوګنې اجازه ورکول تر پخوا ډیر سخت شوي دي او یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکول کیږي چې ثابته کړي چې فردي ژوند یې په خطر کې دی. سومالیا د څه د پاسه شل کلنې جګړې څخه ځان ورو ورو رغوي، خو حکومت یې اوس هم د الشباب اسلام پلوي باغي ډلې په وړاندې جنګیږي. اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې او څو ښارونه لاندې کړي دي. سره له دې چې تیر کال په عراق کې د جګړې لمن یو څه ونغړل سوه، خو وسلوالو کسانو د پلازمینې بغداد شاوخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په ولسي خلکو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او څه د پاسه سل کسه تیره اونۍ په دغو بریدونو کې ووژل شول. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تیره میاشت خپل پسرلنی عملیات پیل کړل. د فنلند منځنی خلاص ائتلافي حکومت چې ملتپال ګوند هم پکې شامل دی، د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي دي. یو شمیر ډلې چې ځانته وطن پرستان وایي منظمې ګزمې او ماشونه کوي او وایي چې خلک له کډوالو ساتي. تیر کال څه د پاسه 2000 کسانو په فنلند کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. اکثر دغه کډوال د عراق، افغانستان او سومالیا څخه دي، خو سخت کال نسبتا ډیر کم شمیر کډوال فنلند ته ورغلي دي.
دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. زموږ په ویب پاڼه کې ځینې مطالب لا اکسونو په ځینې مواردو کې د ویډیو غانو سره ځای پر ځای شوی. اوس هم نیسو پروګرامونه تر اوسه آیا خبري اس وړاندې کیږي؟ ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو لپاره د مباسي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
خبری است؟ په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووځي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخل او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 6 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې، هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. کیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به په 2 کلونو کې، یعنی تر 2018 میلادي کال پورې د ټی اف اکس په نوم استفادې ته وړاندې شي.
انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپایل کو د انصاف په لټه کې د دې ونې په خبرونه په دې خبرونه کې د یو رنزور رور ستونزه لرو. جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغه دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څه خبرې واورو؟
زه جمعه ګل نه ګم صاحب دی کابل دی ولایت وسینګا اند بګرامې دی ولسوالۍ شوکه کې می کور ده. ما ته په سالې نه واده جو کې تکلیف پیدا شو د دې ګردو بل اخر لاړم دی خو هغه شپخانو ته لاړم. جمهوریت شپخانه ته ځانور شپخانه راځي کوم چې جمهوریت لاړ. جمهوریت ته لاړم ما ته ویل چې ته زردی سفید لري د تا ته دوی مونږ نه کوو، دلته نه کیږي تداوی ته شخصي ته لاړ شه. بلاخره شخصي ته لاړم. یو همدغه ډاکټر چې دغه شپخانې مربوطات کې څه ودي ویل چې 50,000 روپۍ راکوي. بل ځای ته لاړم، 50,000 روپۍ د مالي عملیات وکړه او هغه نه وروسته بیا د ما تکلیف خو نه شو. د ما دا ګومه د ادرار پیل ده در راکې و در لرې نه شو مسانې نه مې. بیا یې راته ویل چې د یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شه. یورولوژي ته لاړم صاحب، بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویل چې تا مونږ تداوی نه شو کوی، عملیات دې نه شو کوی، نوره نقصې در کوی چې بازار کې دوا واخلې. خو د تا عملیات مونږ نه کوو، ته زردي سفید لرې. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې. بیا راغلم دوباره دلته. اوس چې صاحب څومره منډې ورا منډې کوم، د دولتي شپخانو ته څوک زمونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو؟ دا شپخانې زمونږ پاره نه ده. دا څنګه ده؟ دا د سپین زردي سفید چې ده حتی د تور زړیو تداوي کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه، انتوني شپخانې ته لاړ.
څه وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات نه لري؟ امکانات لري.
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو، دا د مونږ ټول سامان لري کېږي. مونږ د تا عملیات نه کوو، شپخانه کې دا شخصي ته لاړ شه. شخصي کې اوس پورې مې ګزاره وکړو. ځینې ایسه هغه صاحب هغه نه لرم، وس نه لرم چې زه تداوي وکړم. او دغه د دولتي شپخانه کې ما ته ده وایي، د انتاني شپخانه کې دام دولتي ده صاحب. دې ته ورغلم، دې راته ویله چې پروا نه کوي چې د تا د سپین زیړی چې ده، د زردي سفید چې د تا ده، دا پروا نه کوي. خو بیا چې راغلم جمهوریت ته، راته
درملنه دی وکي کنه چې پروا نه کوي.
خو چې د تا درملنه دی مونږ په مربوطات دی نه کیږي، د جمهوریت لور شه. بیا یو ځینې راته وایي چې لباته لور شه. لباته یو دوه لري لور ما کوي. دا وره ته ولې کله چې مونږ ته راځي تا دی جملہ دے عملیات امکانات نست اگوی دا سرا تویلہ جمہوریت را ہون جمہوریت را تویلہ چی مونگ دیتا عملیات دکھو چی تا سپین زیڑای دا مونگ دیتا عملیات دکھو تو شخصی تلار شد شخصی کنی ما آواز نرسی کسی زی شخصی تلار شم اول تا عملیات کم یا تدویو کم
سک کاروبار کبی؟
کاروبار اس نکم صاحب یو زوی یو زوی می اردو کی دا نور اس کاروبار نشد دی خدای لده مگا یو زوی تنخوا تا ناس چی مگا دی خرون ور اخپل کاروبار نلویدل این کنی مامخ کی مزدوری کولا دا جلاس مزدوری می کولا گلکاری ملکاری دا شان می کولا
بله انشال استاسی ستونز منگا دا مسئول چارواک سر شریکو دا عام رختی دا وزارت سر شاگوی استاسی ستونز پارد سوائی
سی
د جمعګل روسن زمو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه. خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه خپل کار کوي دا د ورور مریضي چې دا د انتانی ناروغ شفاخانه کې مربوط ده. ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې. هغوی وویل چې هر کله چې دوی راشي مونږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولی شو هم کوو او تاسو کولی شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زمونږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتانی شفاخانې ته او دوی کولی شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي.
بله کاوسی صاحب دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه هغوی بیا ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبوره یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو بدل کړو نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده.
نه دوی بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورته دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبرې وکړ او هغه وویل چې مونږ آماده یو چې د هغې ورور وطنمال تداوی وکړو.
بله کاوسی صاحب دغه ورور څه وخت ورشي او څه وخت
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې باره کې هغوی لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مانوالي او په خپله هغوی په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي.
بله دغه د سپین زیړي په اړه کاوسی صاحب دا څه ډول یو ناروغي ده؟
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اوی په خپل تور یو ناروغي ده نوم یې بل ده میکروب یې لږ توپیر لري د دې کبله نوم یې په طبابت کې بل شی ده او دا خلک داسې وایي ټول یو شان دي صرف میکروب یې فرق لري او تداوی د دې ناروغیو تداوی اوس په وړیا توګه جریان لري په زموږ افغان تانی شفاخانه کې هیڅ مشکل نشته.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر مون اوریدونکو دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ د امکان تر حده به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤولو چارواکو تر غوږونې ورسوو. تاسو په دې شمېرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ 0992390 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمېره په پیغام کې راته راولیږئ انشاءالله موږ به له تاسو سره اړیکه ونیسو. نور نو خوانه درته غواړم ښې چارې بریالي اوسئ.
د انصاف پلټه کې
ازادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینهوالو د سلامونو او ښو هیلو په وړاندې کولو سره هیله من یم چې تاسو ټوله روغ رمټ او خوش اوسئ. خوشحاله یم چې ستاسو د پروګرام وخت رسېدلی او زه طاهر روشن چې دغه پروګرام مې چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په هر اونۍ کې ستاسو دوستانو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې سپتیږي چې موږ هڅه کوو د امکان تر حده ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو تر څو د اړوندو چارواکو تر غوږ پورې ورسیږي او ستاسو دوستانو د ستونزو وړاندیزونو او نیمګړتیاوو د رفع کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې زموږ د اونۍ په دوو پروګرامونو کې یې د خپرولو گنجایش نه وي. نو موږ هڅه کوو چې ستاسو دوستانو پاتې شوي پیغامونه په بل هفته کې درته خپاره کړو. نو ستاسو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده چې د صبر او حوصلې څخه کار واخلي. انشاءالله چې ستاسو ټولو هغو پیغامونو ته چې تخنیکي نیمګړتیاوې ونه لري او یا کوم بله ستونزه ونه لري حتما د خپرېدو نوبت یې رسېږي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، د لوګر ولایت زیادری ولسوالۍ نه زه خبرې کوم. نو دغه لارې دي حکومت را پرېکړه دی هغه کابل ازیاز لار د لوګر ولایت زیادری ولسوالۍ ته دا لارې بیرته بند نه کړه په موږ باندې. اوس طالبان دغه مراجي ولسوالۍ هم ګرځي، دلته کابل هم ګرځي او لار هم چې په ګاښ پرته ده. طالبان یې خبرې والې پراتې چې اوس نوی حکومت هم کوي. درې کاله کېږي چې موږ دلته پلیچې مهارې دا مثال نه کاز لای شو پور لای شو دې بس د غټ غټ چارواکو ته خبر ورسېږي چې دې لارې غام کړي. او دغه نور شاخوا دښمن در راغلی دا منطقې درې طرفه ولسوالۍ ډېره ده، نه دې کته تلای شو نه پورې تلای شو بې چې دې موږ غټو چارواکو نه دا غلی چې دې ولسوالۍ زر تر زره غام کړي. او دې لارې نه کابل هم ویل شوی دا، واز وویل شوی دا، او خلنډه لار د کابل ته هم پرېکړه دا لار، او دیاګری ولسوالۍ کې هم را پرېکړه، او دښمن بېغمه رب تعمدار خواته پې کوی شي.
الو، السلام علیکم. د افغانستان ټول دولتي چارواکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته سلام ز کوچي د سره پلي کيم انارګل نومیزم، او موږ د فراد ولایت د انادرې د ولسوالۍ چې اوس مقدر اوړې د فرارو د ولسوالۍ ته موږ دغه د خرما دغه چې راوځي دا سړک چې د خرما ته مخ پر فرارو دراوځي دالته اړونی ول مالدار دا دولتيان نه پریږدي. مثلا ته دلته ما اړوي دا اوس موږ د کومې خواته وژاړو؟ د دولت ته خواته وژاړو، د طالب ته وژاړو؟ ته خو به دولت یې د امنیت خو به تاز موږ نیولی وای. موږ چې راشو د دولت سره نږدې چې خوشحاله یې چې زموږ امنیت نیم لکېږي، هغه دی خپله موږ نه پرېږدي. دا څنګه دولتداري ده؟ په دا رقم دولتداري کېږي؟ موږ ته دوی کوچانې، موږ کوچانې وای وای دته ضمانت وکړه، د دغه سړک ضمانت وکړه، سو د فرارو د اوسو د خرما او د شوز موږ دا ضمانت کوای چې ته په مالدار ضمانت کوې. که ته په مالدار ضمانت کوې نو خپل توپک ته کښېږده، ولاړ شه ته کور ته کښېنه، نو موږ ضمانت کوو. او چې ستا توپک په غاړې ته ناشې پر پوستو باندې معاش نیسې د دولت، نو خپله ضمانت وکړه. او که داسې وي چې دولت موږ یو نو کوي احسان کوي، موږ نازیي، موږ ستړی هم کوي، کومکونه کوي، موږ ته داسې اعلی نه درېږي. موږ غریبانان خلک خپل په غریبۍ مغاړه ایستلې ده. طالبان چې ډیریږي پر دغه شکل ډیریږي چې مسلمان یو غریبي کوي او یو دولت ورته ولاړ ته دلته دی مکو دی مکو په دا رقم خو نه کېږي. دا دولتداري په دې رقم خو هیڅوک په تا نه دی راځي. که هر څنګه یې په تا دا دولت موږ نه راځي، په دې نه راځي چې موږ کوچان خلک موږ خپل غریبۍ ته نه پرېږدي. لو میل ته نیولې خپل درمې سره مې دا مسلمان لو کوو د دې چې را بار کړلم دا هم په دا سره دوبي باندې په دې زحمتو باندې زه ځمه کډي مې بار کړي دي، کرشدي کوچنیانو ماشومان مې چولاو دي، زه بارېږم په دې دوبي باندې. موږ کوچان خلک له لوانه خلک موږ اخې د دې زامل تباره دې زامل تباره موږ چیرې ولاړ پر کوم ولاړ څه یې راته د افغانستان وزم. که ته خوښ شې زه د افغانستان وزم او په دغه غریبي ژوند او په دغه بلبختي ژوند خو په خدای کې ایران ته ولاړ ځم څو هم ژوند تیر نه کوم، په خدای کې په پاکستان کې څو هم دغه شي د عذاب ژوند خو تیر نه کوم. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه اوس اخر موږ څه کار وکړو؟ آیا دولت دې ملت کېږي؟ جواب راکا. او که دولت دې ملت نه کېږي نو ولې ملت هزار کې څوک ولې ملت؟ که دې د توپک سره ګیر کړم ومېوله، که دې د مین سره ګیر کړم ومېوله، که دې د غی د طالبانو انډوالۍ کې ګیر کړم ومېوله، نو ولې مې الله په عذابوي؟ مهرباني زما دغه پیغام باید ضرور ضرور نشر کړي. د نشرېدو په هیله یم. د خدای په امان. مخکې مخ.
السلام علیکم. زما سلام دی د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. زه رحمت الله رحمت یم د کټوازم زنګ دروازه لې پکتیکا چې د مشکل د کلی چې ولسوالي ده خیل ولسوالي دغه والي ته مې د خبره ورسېږي. د ازادۍ راډیو دي ورته ورسوي، لاجي اشرف غني له عبدالله ته ورسوي چې موږ پکتیکا کې د پکتیکا چې راونیسه تر مشکله پورې د همدکې ټولې دولتي ټولو یو خلکو ونیولې چغاوبا دی خوران غریبان دی وی وی کوټی جنل دې ټول اند کې ونی ولی دا چې دا خو دولت نه کړي دولت اشرف غنی دی راځ موږ ته دی راځ موږ دی وی کوټی جن وسلان د ازادۍ رادیو نړیره مننه.
هلو السلام علیکم پدې اله چې خېش بیم پیل کړی سمی والا خلینی تندر یم دی پکتیا د سمکنی ولسلی ته خبر کم وختونه می دی ولسمشر ته هدا ده چې له څوک لپاره تاسو ډېر شمنی وکړي چې زه چیرې جمهور شم د خونکو ماشونو کې وضعیت والا را ولم بل ځای باندې وکړي چې خونکو ته به نمرې ورکوم د خونکو ته نمرې ورکړي نو د ماشونو کې وضعیت والا را وستو او کوم ژمنه تا چې کړي تا عملی نه کړ کنه ډېر د خوبه ده زیاده چې خونکو سره خپل ژمنه عملی نه کړی کولاوه ولسمشر ته نه وختان لري چې خونکو ماشون ته خاص په پاملرنه وکړه تا ټول کې کم ماشه چې خونکو ماشه شپږ زره درې سو روپۍ باندې خو کورې گزاران دي دا څنګه حکومت ته چې په دې حکومت کې هر چا ماش ور د خونکو ته هیڅ پاملرنه دي کړی ته هم خپل د خونکو ته جوړ شوی زمو په ولسوالۍ کې د خوشاله خبر خدا ده چې د چمکنې او سلای د سلطان کې په کلی کې د جامعې عائشہ للبنات کوم دینی مدرسه چې د انجونو لپاره پرون د دې مدرسې څخه شپته تر نه زده کوونکي د قران او د نشان د خپل د نظر څخه پاره شوي دا زموږ د سیمې لپاره یو ویاړ دی دا د دې راډیو ته هم مننه کوم زموږ ته غوښتنه خبروي
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت د ازادیارو ورسولای او سیدون کم په اول قدم کې د ازادې رادیو ټولو کارکونکو ورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونې کېږي احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت د مسلح قواو تر جنرال قدم شاته او د ملي دفاع وزیر ته او د ملي امنیت رئیس ته او وزیر صاحب داخله ته یو پیغام وړاندې کوم د افغانستان په نظام کې هیڅ قانون نشته هیڅ ډیسپلین نشته څوک د رینجرنا څوک د پونچینا څوک د مخابرینا څوک د خپل وظیفینا غلطه استفاده کوي او څوک د نظامی وسایتو نه غلطه استفاده کوي چا خختي پکې بار کړی وي او چا وادو کې روانې کړی وي او څوک شخصي مليو طبيعي چا مټر په څوک مټر په سیکش کوي چا ورور ریګ پکې بار کړی وي او چا سیمټ پکې بار کړی وي او اکثر سربازان افسران څوک چې واسطه لري په دو میاشتو کې کور ته روان وي څوک چې واسطه نه لري په کال کې کور ته نشي تلای څوک چې واسطه لري په کال کې درې ورځې بخلي او څوک چې واسطه نه لري په لاسو کارو کې وارد باندې شخصتای نو دا غا نظم ډیسپلین او حقوق باید مساوي وي سرباز په سنگر کې پروت وي سرباز په سنگر کې پروت وي وچه ډوډۍ خوري د پیاو سره جنرال صاحبان او غټ غټ خلک پندوس رقم غوخه وی سرکړی او پپسی وی او مایان وی خر کنډیشن وی خپه کاوی او خ موټر وی او خ کور وی او کوم سرباز چې په سنگر کې وسیږي لوړی کې ګرمینه سوځيږي او ژمی کې د ساړنه سوځيږي اخسو په کیسې کې نه دی نو زاده راډونه و نه مننه کوم چې زمو دغه پیغام بار بار خبره کی ترڅو د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته غږ ورسیږي او دغه کوم نیمګړتیاوی چې دغه نظام لري دا پوره کی مننه.
زه محمد قادر تورګر ولایت جراوت ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. په ټول مخ کې کیسه کار کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د محترم اشرف غنی څخه دا هیله او ارزو ده د ټول مشرانو څخه چې د پاکستان د دوه سره سوره مکه دې داسې اعلان کړي چې مثال به خپل په افغانانو باندې د اعدام باسي یا اعدامي دوی به غټه خبره ده دا غټ مشکل ده چې پیښې دوی به د ولس غږ وکړي چې د پاکستان سره جنګ اعلان کړي ولس ټول د ته آماده دی د دوی مات آماده دی چې د دوی سره د دوی نه اوسي ولس ته ولس آماده دی ولس دغه جهات د خپل له خاړې ساتنه به طرح آماده وي او بل خبره مې دا ده د اشرف غنی محترم څخه چې دغه بنجان چې دوی نشي یا د دې ملګري نشي یا د اسکار نشي دا غیر مسؤلیت چې دوی تاسو ته هیڅ مسؤلیت دی تاسو د دغه سره باندې دا څه پښتنه وکړي چې هغه مسلمان چې دوی پښتنه ځینې ځینې کې تحقیق ځینې کې هغه د سیې چې دا د مسلمان یا مظلوم مسلمان غیر ځالک د کله په نظام یې وسوي وي یا دا چې د پربګوري په خاطر یې وسوي وي هغه دا چې د سیاو ته جوړ کړي چې بل د سیاو څخه دغه کې او هغه سره غیر ځالک ولاسته په دې ګناه ولاسته انا دغه په دغه کې به باید خبر وکړم چې دغه پښتانه مې کې نور ټول محترمین ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. ما په نظر په دې اساس وایو چې حکومت باید نه دګران چې زوی د خلاصون کې اقدام کړی وای، ځکه چې پاکستان ته بیا غټه پلمه ور پیدا شوه د دې چې هغه ورته وایي چې کرکترهدر زما دوستان وای، نو ګوره زما غټ غټ کسان یرغمل کوي او حکومت یې غټې غټې حملې کوي، نو دا د دې لپاره یوه غټه پلمه بیا پیدا شوه. په جای دې ځای تشکر وکړي چې څنګه درته کوي دوی درته دا خبره کوي که نه دا وبه یې ویني. السلام علیکم.
ازادی را دو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم. پسل سلام از دې ازری ورسواله نه کوم. کومه ماده چې ګلبدین ایخي دی هغه باید مخکما شپ غنی ورسره ومني، ځکه چې په پاکستان کې څوک هم پونه دی تل انګورو په خبر کې څوک هم پدې دا ټول د کیپو والا په افغانستان کې جنگي کی او خو دې پاجر کې خوست دین دی کیپو والا لکور نه یو او دورا غلي دی داري ورسره ومني یو بچای دی نور د بریدی او نور چې کوم تکلیف یې خیر دی وسره ومني کړه جنگ خلای باندې کې وسره.
بلې سلام علیکم. زه دلمند ولایت سنگین ولسوالی ازمر د سنگین ولسوالی کې تر 200 طالبان بالا نست منګر د جبار کرمان ازمر د غشتنه ده چې باید ازمر د سنگین ولسوالی ژر په ژر امنیت کې.
السلام علیکم. ورو رخی جوړ خیرات غلات احمد زمین نگره هر سره ورو دا کوم یې سپری ځانې ګرانی زوی چې په افغانستان کې مثال پیدا سو خلاص باید دې لپاره چې پاکستان فوجان دې کې ماجر ګوره تل نشي ورکشکاږي او نشي ورکشکاږي دې باندې باید پاکستان فوجان دې غلط غوړو کې باید ماجر سره افغانان سره څه ظلمونه کې او باید نور دې پاکستان د سلاح باندې خانه ګوره غلط ماجر پراته دې ډېر غلط بندیان کې پراته دې باید ګوره سړي سره تذکرې مثال خوښي کې چې تذکرې او ثبوت نه لري باید یو ته دې پام کې سوچ کړي کې تذکرې لري کې پاسپورت لري کار شوري او داري کې باندې خانه سره باید دې فوجي مولا غلي ولا پولیس هم غلي ولا دې ترغاشه چارواکو په ټول غلي. وسلام.
السلام علیکم. دا د دې ټول کارکون کټه بعد سلام. زما پیشنهاد د هجاوکات کو ادارت څخه دی. زموږ څخه رئیس د هجاوکات د ایمن د حج فار د پیواخت چې تاسو به ټول احمدانه کال تاسو حشت خو چې اسام یاغه تعداد چې د ایمن د فار تکل سوی، لیکن دوی د هغه تعداد په نیمایي هم شامل دي، خو دوی هغه کسان شامل کړي چې د دوی د خوشي وي یا د کسان چاغه پرشوات یا ترپی وکړي. نو زموږ ذکره ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی صاحب سره او دغه رقم وفای سپاره د جهادي رئیس څخه ډاکټر عبدالله صاحب سره چې دا د زموږ د هلمند بیا د ټول افغانستان په ساتنه سره دا سم دي چې د افغانستان حجان چې کوم حج ته ځي هغه چې دی وس ډیر دي مخکې د هغه د زار شهید وخت چې کوم واخل لږ اوس خوش دې نفوس ډیر سوی دي. دوی اوس هم هغه تیرات ګوري هغه نفر ته ګوري دوی په کال کې په ډیر زره یا تیز زره نفر راځي، خو لکه د خاص د هلمند په کال کې ډیر زره کېږي تجارت کول افغانستان. نو زما دا خواهش دی چې دغه زموږ اواز دی زموږ هغه تر دغه مشتابه پورې ورسیږي. ډېر مهرباني. وسلام. دا د ویرا دی.
بلی السلام علیکم. میرا غالو کو زم ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالی او سیدل کنټل اله د کندهار ولایت میوند ولسوالی خپل سر پاړی کې کېبا دا ځادي راډیو ته خمنونه چې زموږ پیغامونه نشروي او زموږ ته زړه دې پوری چار وخت تر غوږو پر رسېږي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی څخه څورې د مخه ځ پر لار روان ومه چې د ملي اردو پر پوسټ باندې د طالبان له خوا څخه حمله شروع و. نو موږ په ډنبر باندې شو دي او کښنانم په موټر کې را سره و. نو بیا دې موږ د جنګ ما بینس کې راشکل کړل چې اور د موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ مخته لاړ شو. ایا دې موږ ساتنه کوي کوم د دې ساتنه وکړو ما په دغه ځګي سره مخلص یم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمدي ته ما دا پیغام دی او ورسېږي. میرا غالي کو زوی دې من ولایت څنګه ولې سالي او سېتن کې ازادي راډیو زنده باد.
بل السلام علیکم. جاوید ما د هلمند مزنګ واره دی ورور مشکل دا مشکل مخونه کی دا आवाज زغتی چې دا مالین مالین سره کومک نه کی مثال یو نمبر به برابر یا راک نور او کوم کوکو اکچي دی هغه مثال په کال چې کی هغه دې رزندی مثال نن را سبا را سره صدا کی هغه حکومت دی اقدام وکړي دا اصول دا شری دا کوم دی پر ځای ورته پر ځای نشر دی.
سلام علیکم رو رضا زادی رجو طول کار کون کتا سلام علیکم و بعد لسلام دا پیغام زادی رجو تقریدم چی دا کنر ولایت دا اسمار الاسوالی دا شال و شنگر کم علیسا چی دا غر تالیبان دا خواه تقریبی دا و طول دا غر چیز دا شاگردان حقا اسی با کورون کی دی باید دولت دیز دا غم خوری سلام علیکم مانولا
گران آوریدون کو دا و ستاسو دوستانو را رسیدلی پیغامونه نو په دې هیله چې اړوند چارواکو اوریدلی وي او د دغو ستونزو او نیمګړتیاو د حل په لاره کې عمل وکړي نو تاسو بیا هم د خپل خوښې رادیو یعنی ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او خپل پیغامونه ثبت کړي او باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه ترتیب او چمتو شوی ده تربول خبرونی پوری تاسو ټولو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5